سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروګرام به هم د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو ته خبريږي. او ری چې د کابل په پرونیو بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او 50 نور هم ټپیان دي. دا هم اوري چې دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي خوست ته تللی او هلته ویلي چې افغان پوځیان د نوي جنگي فصل لپاره پوره تیاری لري. دا او ځین نور مهم مطالب خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوري. مهم خبرونه دا دي چې د عام روغتیا وزارت وایي په کابل کې د پرونیو بریدونو د وژل شوي شمیر 14 ته رسیدلی او 50 نور هم ټپیان دي. د طالبانو د یو سیمه ییز مشر په ګډون شپږ وسلوال پرون د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. او په پاکستان کې د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ ایکو سازمان په غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاریو په زیاتېدو ټینګار وکړ. اوس هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مهم خبرونه. په کابل کې د پرونیو غبرګو بریدونو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې بریدونو کې 43 تنه نور ټپیان دي چې د لسو روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د عامې روغتیا د وزارت ویاند محمد اسماعیل کاوسی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
منطقه
حوزه ششم عملیش هم بسیار قوی بودن تجاره قوی بودن. د شپږمې حوزه د سیمې برید ډیره قوي چاودنه وه چې 43 کسان زموږ هیوادوالي ټپیان کړي او 15 نور هم شهیدان شوي. هغه پیښه چې په 12 ناحیه کې شوي یو کس پکې وژل شوی او یو تن پکې ټپي دی. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا وایي د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې لومړی درنه موټري چاودنه وشوه، موټر بم چاودنه وشوه او وروسته څلورو بریدګرو هڅه کوله په سیمه کې د ملي اردو د جلب و جذب مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ننوځي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی د دې پیښې د ټپیانو شمیر 50 تنه وښوده. نوموړي وویل په وژل شویو کې 15 تنو کې یوازې 3 تنه پولیس دي او نور ټول ملکي وګړي دي. دویم برید د کابل په ختیځ کې د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې وشوه، چیرې چې دوه بریدګر د ملي امنیت د یو مرکز کله ساتونکو سره په نښته واوختل. په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو هم ټپي دی. دواړه بریدګر وژل شوي دي. ننګرهار کې چارواکي وایي په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو سیمه ییز مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د بي پیلوټ الوتکې دا برید د چهارشنبې د ورځې مازیګر مهال د لالبوري ولسوالۍ په چکنور سیمه کې شوی. نوموړی وایي په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د خراسان ډلې د یو مهم قمندان الیاس په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو بل ټپي دی. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه په دې برید کې د وسلوالو یو مرکز او یوه اندازه وسلې هم له منځه تللي. د سیمې ځینې اوسیدونکو په دې برید کې د څلور قومي مشرانو د وژل کېدو ادعا کړې خو چارواکو په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون چهارشنبه امام محمد بریماچ د ټاکنو د خپلواک میسن د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه. لارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر د ټاکنو خپلواک میسن د دارالانشا ریاست ته له اتو نوماندانو سره له مرکو وروسته دا پریکړه وکړه. تر دې پریکړې یو ورځ مخکې دې څوکۍ ته د نوماندانو سره په مرکو کې چې په ار کې وشوه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش هم برخه لرله. ښاغلي بریماچ تر دې مخکې هم د ټاکنو په خپلواک میسن کې دنده ترسره کړې. نوموړی د نورستان ولایت اوسیدونکی دی او لوړې زده کړې په هند کې کړې دي. د بغلان ولایت د تالو برفک ولسوالۍ پرون مازیګر د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د بغلان د ولایتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ له دوو خوا برید کړی و چې پرون مازیګر یې ولسوالۍ ونیوله. بلاخره د امنی قمندانۍ د درې سرتیرو په شهادت د دیارلسو نور اسیریدل او د لستونو په شاکېدل د دې سبب شول چې د تلو برفک ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو لاسته ولویږي. د تلو برفک ولسوالۍ د بامیان، سمنګان او پروان ولایتونو سره ګډې پولې لري او له دې پلوه په سیمه کې ستراتیژیک اهمیت لري. افغان امنیتي چارواکو تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په پاکستان کې د سیمه ییز اقتصادي همکاري یا ایکو سازمان په غونډه کې د همکاریو په زیاتېدو ټینګار وشو. دا غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ویل چې هیڅ کله د سیمې د ثبات په هدف د اړیکو د پراختیا لپاره داسې موقع نه و برابره شوې. هغه زیاته کړه چې موږ ژمن یو څو په ګډه د افراطیت، تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه وکړو او سیمه کې امن او سوکالي راولو. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم دې غونډې ته ورغلي وو. ترکیې او ایران او پاکستان په ګډه په 1950 کال کې د اقتصادي همکارۍ او سازمان یا ایکو تاسیس کړ او نن یې د منځنۍ آسیا اکثر غړي هیوادونه دي. د غونډې ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ورغلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو وار بیا له ناټو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل هیواد کانګرس تا وویل چې د ناټو متحدانو په دې پوځي تړون کې د خپلو مسولیتونو ترسره کول پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوې اعلامیې کې وویل د ډونالډ ټرمپ اداره له ټولو هغو پالیسیو او سازمانونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د امریکا امنیت خوندي کوي. له دې ډلې څخه له پیاوړي ناټو چې غړي یې باید خپل مسولیتونه پر ځای کړي. ریکس ټیلرسن همدارنګه ویلي واشنگټن به له خپلو متحدانو سره یو ځای د هغو هیوادونو پر ضد مبارزه وکړي چې خپل ګاونډیان تهدیدوي او یا سیمه بے ثباته کوي. په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خولې وړاندې ویل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو بهرنی سیاست باید زموږ اساسي ارزښتونه چې ازادي، دیموکراسي او ثبات دي ترویج کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې هیواد کانګرس ته ویلي زموږ د قوي او بې پردې بحثونو په نتیجه کې اوس د ناټو غړي هیوادونه د ناټو په لګښت خپل برخه په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قماندان وایي روسي الوتکو په تیروتنه پر هغو عرب ملیشو چې د داعش پر ضد جګړه کوي بمباري کړې ده. جنرال سټیفن توین سنت پرون وویل روسي پوځیان او ګمان کړی و چې د داعش وسلوالي هدف ګرځولی دي. دا پیښه د حلب په شمال ختیځ کې الباب ښارګوټي ته نږدې پیښه شوې ده. جنرال تونسن چې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو سره خبرې کولې د دې بمبارۍ پر مهال د امریکایي پوځي سلاکارانو د پیښې له سیمې شاوخوا 4 کیلومتره لرې کړي وو. د نوموړي په وینا د امریکایي پوځیانو د مخصوصو ارتباطي کانالونو له لارې روسي پیلوټانو ته خبرداری ورکړ چې وروسته بمباري ودرول شوه. خو د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی هوایي ځواکونو هغه سیمې نه دي بمبار کړي چې د واشنګټن لخوا د امریکا پلوي ځواکونو تر واک لاندې سیمو په توګه نښه شوي دي. او امریکایي سناتور مارکو روبیو وایي تمه لري چې د امریکا جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان به په واشنگټن کې د روسیې سفارت د مخې د وارټ د نوم د بدلیدو ملاتړ وکړي. که چیرې دا وړاندیز تایید شي په واشنگټن کې د روسیې د سفارت مخې ته تیر شوی سړک د روسیې سیاستوال بوریس نمیتسف په نوم نومول کیږي. نوموړی په 2015 میلادي کال کې وژل شوی و. سناتور روبیو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
It's important because it highlights a particular case of an individual who lost his life because of his opposition to the Putin government and the naming of that street will be a reminder every single day.
د وی دا مهمه ده ځکه د یو داسې شخص قضیه برجسته کوي چې د پوتین د حکومت سره د مخالفت له کبله ووژل شو. د ده په نوم د دې واټ نومول به هر ورځ د روسیې د سفارت لیدونکو او هغو کسانو ته چې دلته کار کوي دا وریادوي چې د روسیې د فدراسیون اوسنی ولسمشر یو جنایتکار دی. سناتور مارکو روبیو د بوریس نمیتسوف د وژل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت د امریکا کانګرس ته د دې سړک د نوم د بدلولو وړاندیز کړی دی. لا ازادي رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.com کې لیدل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې وری د کابل امنیتي چارواکي وایي د پرونی بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 50 تا رسیدلی دی.
در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است.
د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبی پرون خوست تللی او ویل چې افغان پوځیان د جګړې نوی فصل ته پوره چمتووالی لري.
د دې ژمي په دوران کې موږ ټول خپل هغه اړتیاوې اکمالات او ټول پلانونه چې د نوي جنگي فصل د پاره په کار دي اوس مو جوړ کړی دي.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ځواکونو د عملیاتي پلانونو د طرحه کولو او شفافیت په برخه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم په دویمه نیمه کې درته خبرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې رازو لمړی مطلب ته وخت په افغانستان کې 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د هغه کسانو شمیر لک تر لک شپاړس تنو تر رسیدلی چې د کابل د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي څلور څلوېښت نور په دې بریدونو کې ټپیان دي، خو امنیتي چارواکي وایي پنځلس کسان وژل شوي او پنځوس نور بیا ټپیان دي. د چهارشنبې په ورځ د کابل په ختیځ او لویدیځ کې په یو وخت دوه بریدونو له امله له څه مودې نسبي آرامۍ وروسته یو وار بیا دا ګڼ میشتی ښار ناارامه شو. په دې اړه تفصیل اجمل اند ورکوي.
لک تر لګه شپاړس تنه وژل شوي او څلور څلوېښت تنه نور ټپیان، خو لا هم د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو اندېښنه شته. روغتیایي چارواکي وایي د کابل د دې بریدونو په ترڅ کې له ټپي شوو کسانو څخه لږ تر لږه د لس تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د عامې روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی کاوسی وایي د شپږمې حوزې د سیمې برید ډېره قوي چاودنه وه چې د درې څلوېښتو په شاوخوا کې زموږ هېوادوالې ټپیان کړي او پنځلس تنه هم شهیدان شوي. هغه پیښه چې په دولسمه ناحیه کې شوې یو کس پکې شهید شوی او یو تن پکې ټپي شوی. یو شمېر ټپیان چې شمېر یې لس تنو ته رسېږي او د استقلال په روغتون کې دي، روغتیایي وضعیت یو څه خراب. ښاغلی کاوسی وویل چې د دې بریدونو په قربانیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي، خو دا چې څومره یې ملکیان او څومره نظامیان دي په اړه یې څه ونه ویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي د دواړو بریدونو ډېر قربانیان ملکي وګړي دي او یوازې د امنیتي ځواکونو درې سرتېري پکې وژل شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی د ټپیانو شمیر پنځوس تنه وښوده. نوموړي د شپږمې امنیتي حوزې د برید په اړه وویل ښاغلی عبیدی وایي موټري بمې چاودنه وشوه، څلور بریدګرو څخه دوو یې د ملي اردو د جلب و جذب مرکز داخل ته او دوه تنه نورو هم د پولیسو حوزې ته د ننوتو هڅه کوله. د دې برید په ترڅ کې د پنځلس په شاوخوا کې کسان چې د درې ښځو په شمول ډېرې ملکیان دي شهیدان شوي او پنځوس تنه نور ټپیان شوي. په وژل شوو کسانو کې یوازې درې تنه پولیس شامل دي، نور ټول ملکي وګړي دي.
درې پنځه نفر شهیدا، اکثریت از اینا ملکی است، فقط سه نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی دري شهید شوه.
امنیتي چارواکي وایي د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې برید کې له بریدګرو سره تر یو ساعت نختي وروسته وتوانېدل چې هغوی له منځه یوسي. همدا برید د سیاتې مرګ شوبلې سبب شوی هم دی. دویم برید د کابل په ختیځ کې د ارزانه قیمت په سیمه کې و، چیرې چې دوه بریدګر د ملي امنیت د یو مرکز له ساتونکو سره پنخته واوختل. په دې برید کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او یو هم ټپي شوی، دوه بریدګر هم وژل شوي. کابل په دې وروستیو کې پر سترې محکمې له برید را وروسته په نسبي توګه آرام و، خو د چهارشنبې په ورځ په یو وخت دې دوو غبرګو بریدونو د دې ګڼ میشتي ښار نسبي آرامي یو وار بیا له منځه یوړه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په خوست کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه دا مهال نوي جنگي فصل ته پر تیاریو بوخت دي. نوموړی چې یاد ولایت د ملي اردو د منصوبینو د کتنې لپاره ورغلی و، په راتلونکو څلورو کلونو کې د پوځ د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ډاډ څرګند کړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وایي چې افغان ځواکونه د ژمي په دې شپو ورځو کې د نوي جنگي فصل لپاره پر تیاری بوخت دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ملي اردو د اولې پلې لوا د سرتیرو، افسرانو او جوستامونو له پوځي تیاریو کتنه کوله، د هوایي ځواک پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې به په افغان هوایي ځواک کې د اړتیا وړ نوي جنگي او ترانسپورټي الوتکې شاملې شي.
د سربازانو، د افسرانو احضارات ګورو چې د نوي جنگي فصل لپاره خپل ځانونه چمتو کړو. همدې ژمي په هغه کې دوران کې مونږ ټول خپل هغه اړتیاوې، اکمالات او ټول پلانونه چې د نوي جنگي فصل لپاره پکار دي اوس مو جوړ کړی دي او د نوي جنگي فصل لپاره احضارات دي.
ویل کېږي چې په جګړو کې د نورو کلونو په پرتله د افغان سرتیرو او افسرانو تلفات له دې کبله ډیر شوي چې د هوایي ځواک پوره مرسته ورسره نشته. خو د ملي دفاع وزیر وایي چې تر راتلونکو څلورو کلونو به د افغان پوځ هوایي ځواک پیاوړی شي.
په دې څلورو آینده کلونو کې موږ یو قوي پلان لرو چې خپل هوایي فوج ته انکشاف ورکړو او موږ په دې څلور کلن پلان کې هم جنگي تیاری او هم ترانسپورټي تیاری د هوایي فوج کې شاملو او د هوایي فوج ازارات به نورم لوړیږي.
بل لوري ته په خوست کې د ملي اردو د پلی لوا سرتیری هم د خلکو په همکارۍ ډاډه دي او وایي کولی شي خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. دوه تنه سرتیری رحمت الله او زیت الله وایي
دښمن ته اجازه نه ورکوو چې موږ په وطن کې ګډوډي او د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي. چې موږ په بدن کې اوسوس کوي نه وي دښمن ته به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې دا موږ په خاوره تیرای وکړي.
د خپلې وظیفې لپاره تیار اوسېږو. دښمن ته شکست ورکولی شو. د خوست شریف خلکو ته ډېر قدر عزت لرو چې امنیت ټینګ کړی دی او موږ سره کلک په کلک ولاړ دي.
یاد دی وی چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ملي اردو د قول اردوګانو فرقو او لواو لمنځه د خوست د ملي اردو په لواو ته د شایسته لواو لقب ورکړل شو. په هغه ورځ د شایسته لواو نوار د خوست د اول په لواو په بیرغ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وټومبل شو.
و مردل چې د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي پرون خوست تللی و هلته د ملي اردو له سرتیرو سره ولیدل او ټینګار یې وکړ چې افغان پوځیان د نوي جنگي فصل لپاره پوره چمتووالی لري. اخوا د غوڅ ملاتړ ځواکونو ماموریت وي افغان ځواکونو د عملیاتي پلانونو د طرح کولو او شفافیت په برخه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي دي. د یاد ماموریت ویان چارلس کلیفلند د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل افغان ځواکونو پر روان ژمي کې د داسې ډېرې نورې وړتیاوې په عمل کې هم ثابتې کړې دي. هغه وایي د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره لازمه پاملرنه نشته او روان میلادي کال تر پایه به افغان ځواکونو ته اته نورې تیاری ورکړل شي. یوسف خان زدران په دې موضوع کار کړی دی.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو په کندوز، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین تر ډیر فشار لاندې راوستلي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایان چارلس کلیفلند د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا کار ښیي چې د افغان ځواکونو وړتیاوې لوړې شوې دي. د هغه په وینا د افغان ځواکونو په برابرۍ کې اړین تغیرات راغلي تر دې چې په فساد ککړ ډیر یې له وظیفو کې نول شوې دي. دی وایي افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي دي. د ځواکونو په 2018 کال د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ډېرې وړتیاوې ښودلې دي چې دا کال یې بریالی کړ. افغان ځواکونه اوس مهم مهارتونه ترلاسه کړي دي چې له هغې جملې یې ښه مشري، ښوونه او روزنه په همدې ډول اکمالات او تجهیزات دي. جمهور رئیس غنی هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملي ورځ د دوی د ستاینې په غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو کافي وړتیاوې کسب کړي او وسلوالو مخالفینو ته به په افغانستان کې د آرام ژوند اجازه ورنکړي. افغان چارواکي وایي چې ځواکونه دا وخت د یویشت تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت دي او مخالفینو ته یې پر وخت ځواب ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو د رهبرۍ او تشکیلاتو په برخه کې اغېزمن تغیرات راغلي چې دا کار به وسلوال مخالفین په روان کال کې له ماتو سره مخ کړي. له دې سره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان کلیفلند وایي چې ماموریت یې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو او تجهیزاتو لپاره لا اقدامات کوي. هغه وویل د تیر کال تر څنګ په روان میلادي کال کې هم افغان ځواکونو ته مهم تجهیزات ورکوي.
In 2017 the Afghan Air Force is going to get
دی وی په 2018 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته 29 ډوله اته تیاری ورکول کیږي. د ځواکونو ته اته پوخا هم ورکړل شوی دي چې په عملیاتو کې ترې استفاده کوي. دا غوښتل چې د ملي شورا غړو او افغان کارپوهانو پر تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه باید هم جنگي وسایل ولري. ل دې ډلې چېډونکو یوسف امین زازی وی چې افغان ځواکونو تل خپلې وړتیاوې خودلې خود د تجهیزاتو کمښت تل هغه څه دي چې دوی پر مختګي اغیز کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تمدا نګدی راتلونکي کې د اسلامي نړۍ د عالمان سره راټول شو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د وسلوالو یاغیانو د فعالیتونو په اړه نیو فتوا ورکړي. د افریقا د سیشن بي پرس په جده کې تماس نړیوال ډلې په غونډه کې کړي چې د افغانستان په اړه جوړه کړي وه. سعودي عربستان د عالمانو د غونډې کوربه بوي چې تمدا هلته پکې د افغانستان په اړه باندې فتوا ورکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان استازي ویلي ټاکل شوی په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو او مذهبي مرکزونو څخه شاوخوا 200 تنه برخه واخلي. جزئیات په دې ریپورت کې لفریبا ظاهر اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکاري په سازمان کې د افغانستان استازي وایي سعودي عربستان منلي چې د دینی عالمانو او مفتیانو د غونډې کوربه توب وکړي. انجینر عبدالرحیم وایي د سعودي عربستان استازي د سیشن پرواز د تماس نړیوالې ډلې په کانفرنس کې دا ژمنه وکړه. انجینر عبدالرحیم د دغه کانفرنس وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې ټینګار تر ډېره پر دې و چې پر پاکستان او نورو هغو هیوادونو چې پر طالبانو نفوذ لري فشار راوړي څو طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. شغلي رحیم وویل د افغانستان افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د مرستو په دوام د هغې ود استازي اعلان وکړ چې سعودي عربستان به د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډي قربتوب وکړي. دی وایي
حکومت سعودي نمائنده شون
د وی د سعودي حکومت استازي د افغان حکومت خملاتر او د اسلامي نړۍ د عالمانو یوې غونډې د جوړېدو ملاتړ اعلان کړ څو د سولې د ټینګښت لپاره یو واحد دریځ رامنځته شي. که څه هم د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښودلې چې دغه غونډه باید تر نوي لمریز کال د مخه او یا لږ تر لږه د 1499 لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې پیل سي، خو انجینر عبدالرحیم وویل چې شایي دغه غونډه د اپریل میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې او یا هم د مې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړه سي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون وویل چې تر دې وړاندې هم د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې د جوړېدو لپاره هلې ځلې سوي دي. د په وینا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان څلور میاشتې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا په همکارۍ د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې د جوړېدو تصمیم درلود، خو دا کار ونه سو. ښاغلی وچکون هیله ښیي چې اسلامي هیوادونه د سه شنبې ورځې د غونډې پریکړه ومني. دوی ګمان کوم هغه حساسیتونه چې په سیمه او افغانستان کې سته او دې ته په کتو چې د جګړو فصل ته نږدې کېږو، نو هیله لرم د اسلامي هیوادونو د سازمان کنفرانس ته د غونډې په جوړېدو کې هیڅ ډول هلې ځلې ونه سپموي. د افغانستان حکومت په پرله پسې ډول هڅې کړي څو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او په دغه هیواد کې د وسلوالو فعالیتونو د پای ته رسولو په هدف د اسلامي نهادونو او د اسلامي هیوادونو د عالمانو یوه اجماع رامنځته کړي. د اسلامي هیوادونو د عالمانو کېدونکې غونډه کېدای سي د دغو هلو ځلو بریالیتوب وانګیرل سي.
د چهارشنبه پر ورځ د بغلان تالاو برفک ولسوالي مرکز وسلوالو طالبانو نیولای د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق د خبر ازادي رادیو ته وکړه او ویل طالبانو لڅو خواو په دی ولسوالي برید کړي او بل اخرې د ولسوالي ونیوله. د بغلان امنیتي چارواکو په دی اړه لڅو ویلو ډاډه کړي ده. نور تفصيل اجمل اند وړاندې کوي.
د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق د طالبانو هغه ادعا تایید کړي چې وایي د تالاو برفک ولسوالي د افغان حکومتي ځواکونو څخه نیولې ده. خغلی ایماق تاسادی رادیو ته ویل چې دا ولسوالي د چهارشنبه په ماسپخین د وسلوالو طالبانو لاسته ولبیده. د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق ویل په داسې حال کې چې د تالاو برفک ولسوال او امنیه کمانډان دواړه په مرکز پولی خمری کې وو، طالبانو له دوو لورو پر دې ولسوالۍ برید وکړ. د خغلی ایماق په وینا په ولسوالۍ کې عادي امنیتي پرسونل څلور ورځې مقاومت وکړ او بالاخره د درې سرتیرو په وژل کېدو او دیارلس نورو سرتیرو په اسیرېدو دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله. د بغلان تالاو برفک ولسوالي له بامیان او پروان ولایتونو سره شریکی پولی لري او له ستراتیژیک پلوه په بغلان کې یو مهمه ولسوالي ګڼل کیږي. د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق ویل د دې ولسوالي سکوت په شمال کې میش وسلوال طالبان د افغانستان له جنوب سره وسلي.
قبلا مخالفین دولت از طریق غرب بغلان
مرکزی خغلی مقوی مخالف وسلوال مخکی دا مرکزی بغلان لاری د کندوز له چارداری سره وسلو. همدارنګه کلی چې دا دانی غوري ولسوالی ونیوله، نو دا لوري هم د کندوز چارداری سره وسل شو. د تالاو برفک په سقوط وسلوال د غربن سره وسل شو چې بل اخره لادی لاری له غزنی او میدان وردګ سره تړل کیږي او د افغانستان شمال له جنوب سره وسلوي. اوس دوی کولای شي چې له جنوب څخه له طالبانو سره کېدونکې مرستې او اکمالات په اسانۍ د موټرو لاري د افغانستان شمال ته انتقال کړي او له جنوب څخه شمال ته په تګ راتګ کې به هم د کوم خطر احساس نه کوي.
هیڅ کوم مشکل او خطر را احساس نه میکنند.
نو مولي هم درنګ ول چې د تالاو برفک ولسوالي د ډبرو د سکرو او تلا قانون لري چې لا دی په نوا د طالبان لپاره اقتصادي اهمیت هم لري. د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق تور پورې کلچ مرکزی حکومت بغلان ته ول چارواکي نه استوي او همدا د دې سبب شوی چې د دې ولایت پراخ سیمه طالبان لاندې کړي. طالبانو هم په یو خبر پانه کې دا کړی چې د تالاو برفک ولسوالۍ نیولې. دوی هم دارنګه د دې ولسوالۍ د نیول لپاره په جګړه کې د درې پولیسو د وژل کېدو او دیار لس نورو د اسیرېدو ادعا هم کړي. موږ هڅه وکړه چې په بغلان او یا پلازمینه کابل کې د تالاو برفک د ولسوالۍ د سکوت په اړه له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره وغږیږو او د هغوی نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بدخشان د وردوج ولسوالۍ سیمه چارواکي او خلک وایي کچیرې د پسرلی را رسیدونه مخکې د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو لښتونه تصفیه نشي، ښایي د هوا په ګرمېدو سره به وردوج ته نږدې یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفانو او بهرنیو جنگیالیو لاسته ورشي. د اجمل آریان په دې اړه له بدخشانه دغه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان وردوج ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو په امن مرکز مبدله شوې. د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د یو شمېر مخورو او خلکو په وینا چې اوس مهال دغه ولسوالۍ د سیمه ییزو طالبانو او د بهرنیو جنگیالیو د پلان جوړولو په امن مرکز مبدله شوې ده. د وردوج ولسوالۍ نږدې دوه کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ان یو شمېر خلک دومره توانۍ نه لري چې د خپل د کور لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د وردوج ولسوالۍ خلک وایي چې د دې ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره مرکزي حکومت جدي اراده نه لري. مولوي عبدالقدیر د یادې ولسوالۍ د نورو خلکو په استازیتوب له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
تر جایی که ما میدانیم و معلوم است ولسوالی وردوج یک ولسوالی کوهستانی است، مردم زراعت در اونجا بسیار کم است.
له هغه وخت راهیسې چې د وردوج ولسوالۍ سقوط کړی، هلته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه خلک د خپل ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. حال دا چې د وسلوالو مخالفانو ډوډۍ هم پر خلکو باندې حواله ده. په ورته وخت کې د وردوج ولسوال دولت محمد خاور بیا وایي که چیرې د پسرلي را رسیدونه مخکې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه نه شي، نو د هوا په ګرمېدو سره به د نامنوی لمن د بدخشان نورو ولسوالۍ ته هم وغځېږي.
دا اوس صورتی کې برفا باز آب شوه، دوباره با مناطق مرتفع کوه تحت کنترول طالب نه،
اوس غرونه واورو پوښلي دي او که واورې اوبه شي نو بیا وسلوال طالبان غرونو ته خېزي او د غرونو له ډبرو او درو څخه ګټه اخلي او پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو که عملیات ونه شي نو د هوا په ګرمېدو سره به د څو نورو ولسوالیو امنیت هم خراب شي. بلخوا د بدخشان والي احمد فیصل بگزاد وای چې د امنیتي ځواکونو عملیاتي پلان بشپړ شوی او په نږدې ورځو کې به د دې ولایت د دوو ولسوالیو بیرته نیولو په هدف پراخ چرنیز عملیات پیل شي.
عملیات را که بر بازپسگیری ولسوالیایی که در تصرف دشمن است پلانگذاری شده، آمادگیاش گرفته شده و در
زموږ عملیاتي پلان تکمیل شوی دی او په نږدې راتلونکو کې د هغو ولسوالیو بیرته نیولو په هدف عملیات پیلیږي چې د طالبانو په کنټرول کې دي، څو سیمه د دښمن له وجود څخه پاکه شي. ښاغلی بیګزاد زیاتوي چې اوس مهال د کوکچا یولس په نوم د افغان ګډو ځواکونو چرنیز عملیات د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې جریان لري او په روان عملیات کې افغان ځواکونه ښه لاسته راوړنې هم لري. د یادونې وړ ده کابو دوه کاله کېږي چې د بدخشان دوه ولسوالۍ وردوج او امګان د وسلوالو مخالفانو او بهرنیو جنګیالیو په اداره کې دي، خو د دغو ولسوالیو خلک له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغو دوه ولسوالیو د بیرته نیولو په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي، څو خلک په خپلو سیمو کې په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، بدخشان.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال وایي د تیر لمریز کال په پرتله روان کال د نشه یي توکو په قاچاق کې له ښځو او ماشومانو زیاته استفاده شوې. باز محمد احمدي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دوی سږ کال د مخدره موادو د لیږد پر مهال یو شمېر ښځې او ماشومان هم نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وای د تیر کال په پرتله پر روان لمریز کال کې د هغه ښځو او ماشومانو شمیر زیات شوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې ورسخه ګټه اخیستل شوی. باز محمد احمدی چې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د 1395 لمریز کال د وروستیو دریو میاشتو د لاسته راوړنو په حق له خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې سږ کال پولیسو 14 ښځې د نشه یي موادو د لیږد پر مهال نیولې دي. د ښځو او ماشومانو څخه د نشه یي توکو په قاچاق کې ګټه اخیستنه ده اخنی وړ وبالله.
دا چې میرمنې افغانانو ته د ډیر ارزښت وړ دی او پلټنه او نیولې کم صورت نیسي، نو ځکه ترې د مافیایي ډلو د مخدره موادو په قاچاق کې ګټه اخلي. چې موږ حتی د کابل په وای ډګر کې 15 میرمنې د مخدره موادو د لیک پر مهال ونیولې چې په خپلو او د خپلو وړو اولادونو په خېټو کې مخدره مواد انتقالول، چې واقعا د خفګان ځای دی.
د معلوماتو په اساس 15 ماشومان هم د نشه یي موادو د انتقال په تور نیول شوي دي. د احمدي په خبره د دوی خاصو ځواکونو په دوه تازه عملیاتو کې چې د ننګرهار ولایت په خوګیانوی ولسوالۍ کې تر سره شوی د مخدره موادو د تولید لس لوی فابریکې وی جوړې کړي چې لګ تر لګ یو وشتنه نشي تو کې چې هیروئین مورفین تریاک تیزاب او امونیم کلوراید پکې شامل دي لمنځ وړل شوی دي په ورته وخت کې د چار یو شمیر کارپوهان د نشي تو کو په قاچاق کې لمرمنو ماشومانو ګټه خستنه ستر او اندیښمن کوونکې جرم بولی او له دولت نه په دې برخه کې د جدي حل زلو غوښتنه کوي د افغانستان د خزو ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ مشر عادله حسینی وای دوی هم له دې عمله سخت اندیښمن دي خو دا وای په دې اړه یو طرحه جوړه کړي او ډیر ژر به له دولت سره شریکه کړي
د نشې توکو په برخه کې له میرمنو او ماشومانو ګټه اخیستنه په ډېرې تیزی سره جریان لري او له هغو بې وزلو تنکیو ماشومانو نه چې د سرک پر سر کار کوي مافیایي کړۍ ترې د نشې توکو د قاچاق جنسي او په انساني قاچاق کې ګټه اخلي چې دا د هیواد راتلونکي ته ډېره د اندېښنې وړ ده ځکه دا تنکۍ ماشومان د هیواد راتلونکي دي
داغلی حسینی په خبره مافیایي کړي د خوځو په واسطه له ولایتونو کابل ته او له کابل بهرنیو هیوادونو ته او له ماشومانو څخه د کابل ښار په داخل کې د نشي توکو په خرڅلاو کې ګټه اخلي نوموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې باید خلکو ته د کار په پیدا کولو کې هلې ځلې وکړي تر څو دغه ستونزه پای ته ورسیږي اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
اوس وخت په افغانستان کې د سهار راتنیمې بجې شوې دي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته د عامه روغتیا وزارت وی په کابل کې د پرونی بریدونو د وژل شو شمیر 1400 ته رسیدلی او 500 نور ټپیان دي د طالبانو د یو سیمه ایز مشر په ګډون شپږ وسلوال پرون د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په یوه هوایی حمله کې وژل شول ولسمشر محمد اشرف غنی پرون چهارشنبه امام محمد وریماچ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه په پاکستان کې د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ایکو سازمان په غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډه مبارزه او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاري په زیاتېدو ټینګار وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو وار بیا له ناټو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی او په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان وایي روسیه الوتکو په تیروتنه پر هغو عرب ملیشو چې د داعش پر ضد جګړه کوي بمباري کړې ده ازادي رادیو تاغوګست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي اوس هم د بلخ څخه د یو رپورت تاغوګدو چې زموږ خبريال مجيب الرحمن حبيبزي را لګل دی په دې رپورت کې د بلخ د نشي موادو په اړه باندې جزئیات تاسو ته خبر کیږي
د بلخ ولایت اوسیدونکو په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنار کښت او مخدره توکو د قاچاق لا زیاتوالي شکایت لري او محلي حکومت د تریاکو د کښت په برخه کې د دهقینو پر ملاتړ تورنوي د بلخ ولایت د چهاربولاک او بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې نسبت بل هر وخت د ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او حکومت مکلفیت لري چې په موقع سره یې د حاصل اخیستنې مخنیوي وکړي دا خلک وایي چې د محلي حکومت په ملاتړ خلکو تریاک زرع کړي او د مخدره توکو چاغ تر سره کوي د بلخ ولایت وطن اوسیدونکو جعفر او وحید یې پاړه وایي
د چهاربولا کلسپلای په ډیرې سیمو او کلیو کې تریا په پراخه پیمانه کرل شوی او کرل کیږي تنه د چهاربولا کلسپلای نه چې د بلخ په ځینو نورو ولسوالۍ کې هم تریا د کرلو په حال کې دی او کرل کیږي د خلکو له طرفه چې باید د دوه مخنیوي وشي
د بلخ ولایت په ډیرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي او بزګران دا وایي چې دوی د سیمه ییزو حکومتونو څخه دا ډاډې ترلاسه کړی چې د دوی کوکنار ته به څوک کار نه لري او دوی باید سپارځان د دوی خپل کوکنار وکړي
د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې قاچاقبرانو د دې ولایت بزګرو او د حقینو ته پیسې ورکړي ترڅو د کوکنارو کښت ترسره کړي او زیات عاید لاسته راوړي د بلخ د امنیت قمندانې مشر سید کمال سادات د دولت مخالف استول او قاچاقبران د کوکنارو د کښت او تولید په برخه کې په ملاتړ تورنوي خو وایي چې په اڅه کې دي ترڅو په بلخ ولایت کې د مخدره توکو د کښت او حاصل اخیستنې مخنیوي وکړي هغه یې پاړه وویل
مو پر سلام یک پلان ترتیب کده بودیم
مختیر کال د مخدره توکو د لمنځه وړلو لپاره یو برنامه درلود او روان کال هم هڅه کوو تر څو د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست په مرسته د ولایت کې د کوکنارو د کښت ممانعت وکړو د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي چې په شمالي ولایتونو کې خاصتاً بلخ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی د نامنۍ په پراخېدو کې عمده نقش لوبوي. په شمال زون کې د سیاسي چارو کارپوه او افغان خبریال ذبیح الله حساس وایي چې د کوکنارو کښت به د داعش او طالبانو ترمنځ اختلاف کم کړي او برعکس به د دولت په وړاندې د مالي منفعتونو په خاطر د دواړو ډلو ګواښونه زیات کړي. احساس یې په اړه وایي دا په داسې وخت کې ده چې د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت لا زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د دې بد بوټي عاید د دولت مخالفو وسلوالو جیبونو ته ورلویږي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د پروګرام په بله برخه کې دوه اونیز پروګرامونه بشري او اساسي حقونه او بیا وروسته ژوند په شیبو کې درته خبرو، خو له هغې مخکې د یو رپورټ د خبرولو وخت لرو. د یو شمېر ولایتونو ویاندویان وایي ناامني او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه ورته اندېښنې وړ دي. د کندوز د والي ویان سید محمود دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې تر ټولو ستره ننګونه د سلګونو غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت دی چې د یو شمېر بهرنیو او کورنیو کړیو لخوا یې ملاتړ کېږي. په ورته وخت کې د سرپل د والي ویان زبی امانی وایي چې په سرپل او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې د جلب او جذب فعالیتونه پراخ کړي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې
د یو شمېر ولایتونو ویندویان وایي د داعش او یو شمېر نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه ورته د اندېښنې وړ دي او که یې مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي پسرلي کې به ناامنۍ لا ډېرې شي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله منی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ویندویانو لخوا د 1395 کال د راپورونو وړاندې کولو په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې داعش ډله په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د جلب او جذب په حال کې دی چې په وړاندې باید جدي اقدامات وشي.
لشپګو و میاشتو ډیره موده کیږي چې داعش ډله په سرپل، جوزجان، همدارنګ د فاریاب په یو شمېر ولسوالیو کې د جلب او جذب په حال کې ده. چې که دغه چاره دوام پیدا کړي نو په راتلونکي پسرلي کې به په سرپل او ګاونډیو ولایتونو کې ډېرې ستونزې پیدا کړي.
ښاغلی امانی وویل چې د 1395 مریض کال په اوږدو کې وسلوالو ډلو څلور ځلې په سرپل ولایت حملې وکړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. د یادونې ده چې په ننګرهار کې هم داعش ډلې لومړی خپل فعالیتونه کرار کرار خو وروستي حد ته ورسول چې د یاد ولایت یو شمېر ولسوالۍ ناامنه او د خلکو په وژلو یې لاس پورې کړ. په ورته وخت کې د فراه ولایت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې هم امنیتي ستونزې شته خو دوی هڅه کوي چې د خلکو په همکارۍ په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دغه ولایت د والي ویان محمد ناصر مهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې څلور میاشتې وړاندې هم د فراه ولایت په مرکز باندې حمله وشوله او اوس هم یو لړ امنیتي ننګونې په دغه ولایت کې موجودې دي.
البته تهدیدات امنیتی سته درې څلور میاشتې مخکې هم پر فراه باندې مرکز باندې حمله وسوله، تر اول کمر باندې امنیتی اته دشمن ورسیدل، بیا هم موږ د وکول رسیدل چې د امنیتی ځواکونو تر څنګ خلک هم تر څنګ ولرو چې هغه د خلکو په ملاتړ سره د امنیتی ځواکونو په میړانه سره وکول رسو چې هغه د مرکز وژغورو او دوی د تلفاتو زیاته سره چې همیشه لیدلې دي دوی شکست خوړل
په همدې حال کې بیا د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له موجودیت څخه اندېښنه ښیي. د دغه ولایت د والي ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې تر ټولو ستره ننګونه د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت دی چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش وایي چې دوی په ناامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د پلانونو د شنډولو لپاره پراخه عملیات په پام کې لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحل په اړه بحث کوو. د پروګرام المو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبد الواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلاس
مننسه.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي، په څه ډول حالات کې یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان محترم وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما ترکه، زه به قانوني دندې او صلاحیتونه چې دي هغه باندې بر لږ رڼا واچوم. چې هغه په قانون د پولیس کې شپږ پنځوسمه ماده او اووه پنځوسمه ماده او 143مه ماده د قانون اساسي د پولیسو دنده او ظایف تنظیموي او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په پنځمه ماده د وظایف او صلاحیت او کوم ساحو کې فعالیت د پولیس ته په هغه کې تقریبا تر 120 فقرو پورې د پنځمه ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون په رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې او د پولیسو پنځمه ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کړي، نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوي دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوي دي او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر وړاندې کې یو مزنون ته لاسرسي ولري او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې د جامع ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای شي. اول خو قانوني یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته، سارندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي، او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي، نو محکمه کوای سي چې د سارندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا په نیوه کې تاسو اقدام وکړی. دا قانوني مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون پر وړاندې کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کېدای شي چې پولیس په وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانوني وي، گرفتاری دیده متناسب با حالت سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یا زخمی کوي ټپی کوي او یا هم څوک په قتل ورسه. دلته که چیرته پولیس انتظار د دبو اسیاره زه د سارندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په گرفتاری یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپل مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دای اقدام کوي، ځکه د دې دغه اقدام هم متناسب او هم قانوني ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دای اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یو کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د پټپی کېدلو یا حتی په وژلو سره تمامېږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورګوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیخته کی وی پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي سترغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چېره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني نو همدغه د نهی مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دای ټپي سي چې د مرګ احتمال یې نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کېږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق حق د حیات دی هغه ته د دې نه اخیستل کېږي او بدون د تفکیک بدون د تناسب بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي په وز یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دا ټپي کیږي در حالې کې که چیرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر رسي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه د یا چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي. نو امیدواري زما دا ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکړي د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مزنون په ګرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونه روښانه شوي دي د یو مزنون د نیولو پر مهال باندې. ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم د هغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغسې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي د دوی دغه اوسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حالی کې جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي. چون ما مخکې چې اشاره وکړله پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی. دوی بیچارهګان هم چې سار څملي په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کیږي. په دغه حالت کې څملي او په همداسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي، بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کیږي. که چیرته دغه جنگی روحیه د دوی نه د دوی د مغزو نه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کوم صلاحیتونه چې دوی هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي، نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړولې به د پولیس نه ونیسي. نو که چیرته دغسې حالات وي پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاري وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي، ځکه دوی ته معلوم نه ده. او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډیر په چټکۍ او ډیر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډیر په جدیت سره هغه کوي. نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي، هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي. خو دوی په تصور کې به هم دغه ځي چېره دا کس مزنون دی یا به انتحاري چیرته به ځي، نو پسې منډه اخلي، نه داسې فایر کوي چې بس ودی وي ځای په ځای دیسي. او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قومندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولنې او په ډیر افتخار دغه کې چېره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ژوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ، در حال کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده، د خپله سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده. دا روحیه هم دوی ته ورکړي چېره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې، نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده، په هغه باندې یو سارق غله نوم پرې کېږده، او یا د یو اختطافچي نوم پرې کېږده چې دا یو اختطافچي وه، بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و، نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سې دا نوم ورپسې. بهرحال که دا هم وي دا درې د دوی وزنه په کار نه ده، د دوی نیول په کار دی، دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې ترغو پولیس وغواړي چې هغه ځال وته هغه منشا وته مبدا ته ځان ورسي ترغو هغه په نطفه کې خونسا کې. نو زمونږ چون جنګي حالات دی، پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده، نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کېږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیه چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري.
ډیره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوو. کله چې د ننګرهار خاورې ته رسیدو، لومړی د سره رود ولسوالۍ د درونټي سیمه راځي. د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوي تونل تیریږو. له نیم کیلومتر مزل وروسته ښي لاس ته یو خامه سړک بیل شوی. په همدغه خامه سړک شاوخوا 8 کیلومتره سفر کوو چې بالاخره د کچړو سیمه راځي. هلته د تور غره لړۍ هم پرته ده. د غره ختیځې خوا ته کوچنۍ او لوی جل وهلې ونې ښکاري. د ونو سره نږدې یوه ډېره پخوانۍ او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته. د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خوا ته یوه زړونه موجوده ده چې هر خوا ترې سرې او شنې ټوټې تاوي شوي دي. له شور او زوګه لرې د غره په یوې ډډې کې چیرته چې یوازې د مرغکیو خوږ او د هوا سرشاره غږ اوریدل کیږي، د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو همدغه زیارت ته ځانګړې کړې ده. درنو اوریدونکو د زیارت ودانی چې لخټو او تیګو څخه جوړ شوی شاوخوا لس متره اوږدواله او و متره سور لري. د نن پکې دوه د تور ساده مرمنې ناسي دي. خدای زړه چې د زړونو د مراد کومي غوټي وسپړي او دا مراد به په کوم سرو او شنو ټوټو تړي. خو لڅروي هلمندي ساتي دوی نه غواړي چې لمک سره خبري وکړي او نه هم لدی خبرې دي چې دغه زیارت تاریخ تر چا رسی. هڅه مو وکړه چې زیارت ته راغلی او خزو پوښتو چې د څه لپاره راغلی. هغوی له خبرو کولو ډډه کوي خو یوازې د زړونو مرادونه په دوه شنو ټوټو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسع انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلې دي. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي وو چې د هغوی څه آثار همدا اوس هم تاسې مشاهده کړه. نږدې نه مو کته چې د هغې له جملې نن دې خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی. دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو بادې د وجود نور باز باد دلته چې دوی وایي چې دلته یو خامار و د خامار هغه علایم مشته دي دې غر کې چې دا دلته راښکته شوي او دلته څه مخلوق اوسې د هغې ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي. دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي یا وهي په چیش باندې دې نه سره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي. دې زیارت ته هم احترام کوي. دې ته پهلوان بابا وایي. سید الیاس پهلوان
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې د یوې تیږې لټون کاوه. هغه د تیږې کیسه داسې بیان کړه.
د نن نه یو دیارلس کاله مخکې یو کس و چې هغه د دې قدیمه آثارو هغې کوه که نه لرغونو آثارو هغې کوه. هغوی ویلې چې دې زیارت ته ځو دا زیارت ګورو. هغه زیارت زیارت د راتګ نه مخکې یو کاغذ ورسره و. نو چې وی کته هلته یوه تیږه وه. هغه تیږه ما نه ولیدل. دې راوسپړله په هغه تیږه باندې یوه پنجه ایښودل شوې وه. او بیا د پنجې په دې تیګه کې یو کنج او بل کنج کې داسې ګرد علایم و. هغې باندې چې د ایکس د څه شي چاپ و ویلې چې دا معنا د دې ورکوي چې دلته یو څه ایښودل شوي دي خوا شا کې که نه. یعنې د خزانې په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو مونږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو دا کوم هغه کړي چې یار رښتیا دوی زیارتونو ته څومره عقیده لري.
له ډېرې لټونه وروسته مو یوه لویه تیږه چې په ځمکه کې خخه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیږه د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه. داسې چې سابقه یې له شکله ښکاري. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي د خوردې لپاره استعمالوي. مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاوران نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته؟ میرویس رحماني دا پوښتنه ځوابوي.
دغه د سید الیاس پهلوان زیارت چې دی د پخوا خو دیوالونه هم خو او منجاوران هم پکې وو. دلته د شاوخوا ته ونې هم ډېرې وي. خلک به چې راتله دلته د ونو لاندې به کېناست. په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه خو د زیارت ته به راتل. د زیارت کې اکثر بعد د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل. مالګه به د جنا اخیستل. د یو تیږه د هغه به په کوم خپه کې به باد و یا چې درد و هغه به یې په هغه ځای کې وهه. دو رکات مونځ به د تبرک په خاطر کوو. دعا به کوو چې دی دا کوم مشکل و هغه مشکل به چې حل شي. نور دلته منجاورونه هم و. هغوی به د زیارت پالنه کوو. زیارت به پاکو. دیوالونه شیان به جوړو. خو په وروستیو کې چې دغسې د حالات خراب شوي ناامني ده. خلک ډارېږي. منجاورین هم نشته اوس هلته د زیارت کې. خلک هم دومره ناراضي او زیارت هم خراب دی. نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي او بس دا حال دی. نو چې تاسې ګورئ
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی رحیم الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. دی وایي چې د ملګري پښه یې باد ونیولې وه.
پخوا موږ یوه رسرخو ولسوالۍ سید الله صاحب زیارت ته راغلو. په دې یو ملګری مو په دغې په دې خوا کې باد و. هغه چې راغلو ورسره هغې د هغې خو مشکل ورسره حل شو. خو دا ډېر وخت دی ته نه راغلي. د امنیت له خاطره اوازې دي چې دا ش زیارتونه لوزي او دا شی کوي واغه شی کوي. نو موږ هم د زیارت ته اوس دا ډېر وخت نه وتلي. تکلیفونه شته. بعضې ملګرو ډېر ویلې چې سید الله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت له خاطره نه شي تللی.
ته چې زیارت په زیارت ګرځي تا نه لومړی په زیارت ما ایښي لاسونه. برسات چې په خوا یې په سره رود ولسوالۍ کې کور لاره وایي چې د سید الیاس پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دي تللي بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زور ځان په باد ونیوه او د دیدن په خاطر به دې زیارت ته تلل. دا چې نور څه باورونه وو له برسات یې اورو.
دلته د سید الله صاحب پهلوان باندې په نوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته مونږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بتللې خلک بتلل کلیوال بتلل دا د بادو په برخه کې به د دې درملنه به یې کېدله یعنی داسې یو دم ورسره و که نه او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولېدې او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به یې ځان سره واخیستل یو ډول فکر کېده چې عالم ده یا د خدای یو څه دوست ده نو په همدې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درملنه کېږي او ګټوره کېږي ګټور ده نو په همدې خاطر به خلک تل خو اوس دغه چاره نشته
سوال دی په کوم زیارت قبول شو سوال دی په کوم زیارت قبول شو حال راتوای چې لنګری تودومه درنو اوریدونکو د نامنې بد سیوری د ژوندانه پر ټولو چارو بد اغیز خیندلی د امن دراتک په هیله موږ نن نه خبرونه هم درته تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانی هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زموږ هیله ده د خدای پامان
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ